چار وزیر هم اسلام آباد ته سفر کړی و. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې په خبر کړي بیان کې ویلي چې شهزاده محمد بن سلمان د پوځ له مشر جنرال رحیم سعید سره په لیدنه کې په دوه اړخیزو دفاعي اړیکو سربیره د سیمې په عمومي امنیتي وضعیت خبرې کړي دي. بیان کې چې ښاغلی رئیس شریف د سعودي عربستان د دفاع وزیر ته ویلي چې پاکستان له سعودي او نورو خلیجي هیوادونو سره د ورورولۍ اړیکې لري او د دغو هیوادونو امنیت ته ځانګړی اهمیت ورکوي. نوموړي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په صورت کې باید پاکستان د هغوی تر څنګ ولاړ وي او دې ته به سخت ځواب ووایي. د سعودي عربستان چارواکو اسلام آباد ته سفرونه په داسې وخت کې ډیر کړي چې په دې وروستیو کې د سعودي او ایران تعلقات ترینګل شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي تعلقات هم شلیدلي دي. دا تعلقات تر هغې وروسته ترینګل شوي چې د سعودي عربستان حکومت په دې هیواد کې یو پیژندل شوی شیعه عالم نمر النمر اعدام کړ چې دې ګام په ایران کې د خلکو غوسه راوپاروله او په تهران کې د مظاهرې پر مهال د سعودي عربستان سفارت ته اور ورته کړ. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې صدراعظم نواز شریف له شهزاده محمد بن سلمان سره په لیدنه کې د سعودي په مشرۍ ترهګرۍ پر ضد د څلور دېرش اسلامي هیوادونو د پوځي تلافر کلی کړی او همداراز د ایران او سعودي د کړکېچ پر سوله ییز حل ټینګار کړی دی. ښاغلی شریف همداراز د سعودي عربستان د دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هیواد له سعودي سره کلتوري، مذهبي او تاریخي اړیکې لري او د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې به تر څنګ ولاړ وي.
د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ د کاري مودې تر پای ته رسیدو وروسته د هغه حکومت په کابینه کې هم بدلون راځي. حکومتي سرچینې وایي کېدای سي چې پاکستان مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په خپلو وزیرانو کې بدلون راولي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال خدای نور ناصر پر راپور کې.
په بلوچستان کې د نوي اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري د سوګند پورته کولو دوه ونې پوره کیږي، خو نوموړي خپله کابینه لا هم نه ده اعلان کړې. د زهري په حکومت کې د ګډو ګوندونو ځینې سرچینې چې نه غواړي نمونه یې په ډاګه سي مشال رادیو ته ویلي، په نوي کابینه کې به د پښتون خامل عوامي ګوند او مسلم لیگ نون ځینې پخواني غړي له کابینې لرې کړل سي او پر ځای به یې نوي څېرې په کابینه کې شامل سي. دا سرچینې زیاتوي په یادو دوه ګوندونو کې په عمومي توګه او په مسلم لیگ نون کې په خصوصي توګه د نوي کسانو پر اخیستلو سلا مشورې روانې دي او ځکه د نوې کابینې اعلان وځنډید. خو د صوبې د اطلاعاتو پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي په راتلونکي اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي.
دغه روانه اونۍ کې به انشاءالله تعالی تاسو ووینئ چې د کابینې غړي به خپل حل پورته کړي. نو خامخا پارټیانو د ځان خپل سلا مشاوره هغه ته لږ انتظار پاتې شوی دی.
عبدالرحیم زیارتوال که څه هم دا نه مني چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په وزیرانو کې بدلون کیږي، خو زیاتوي داسې ویل کیږي چې مسلم لیگ نون په خپلو وزیرانو کې بدلون کوي.
معلومیږي خو داسې چې مسلم لیگ به شاید څه بدلون کوي. دا زموږ د دوو پارټیانو، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د نېشنل پارټي لخوا ده.
عبدالرحیم زیارتوال وایي په راتلونکي اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي، خو زیاتوي د نوې کابینې به یوازې څو غړي سوګند پورته کړي او د پاتو نورو غړیو په سوګند اخیستلو کې به نور وخت هم ولګیږي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تفریحی پروگرام د غړي اچار او سپورټي پروگرام د لوبو له میدان د خبرونی پاتې برخه جوړوي، خو مخکې تر دې چې د غړي اچار تفریحی پروگرام واوري سپورټي پروگرام د لوبو له میدان به سره واورو.
د لوبو له میدان
چزاد پلیسینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوې ته په یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو کې ماته ورکړه. افغان ټیم به له دې وروسته څه کوي او په کومو لوبو کې به برخه اخلي، په دې اړه درته یو مرکه خبرو او همداراز به د افغانستان د پاور لفټنګ د ملي ټیم د لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه درته رپورټ خبر کړو. چې په هند کې د سپروتو کپ نړیوال جام ګټلی دی چې پکې 1500 هیوادونو تکړه لوبغاړو برخه اخیستې وه. لومړی به راشو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې
وروسته شلاوریز لوبه هم له زیمبابوې وګټله. دا لوبه د یکشنبه په شپه په شارجه کې وشوه او افغان ټیم وکړی شول 214 منډې په شلاوریز لوبه کې چې یو تاریخ او ریکارډ دی د زیمبابوې ټیم ته هدف ورکړي. زیمبابوې ټول لوبغاړي په 134 منډو له لاسه ورکړل. د دې لوبې لپاره تر ټولو زیاتې منډې محمد شهزاد محمدي وکړي چې په یوې شلاوریزې نړیوالې لوبه کې دا د محمد شهزاد محمدي لپاره تر ټولو ډېرې منډې او په نړۍ کې هم په څلورم مقام باندې تیزې منډې یعنی 118 دي. شهزاد محمدي وویل چې دا یوازې او یوازې د شاټ د وهلو لپاره میدان ته کته شوی و. اخو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی وایي چې اوس وخت افغان ټیم د دې توانایي لري چې له نړیوالو تکړه ټیمونو سره ښې لوبې وکړي او وتوانېږي چې هغوی له خطر سره مخ کړي. دا دویم ځلو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې جام ګټي. خو دا ځلې دوه جامونه ترې وګټل، یو د یو ورځنیو لوبو او بل هم د شلاوریزو لوبو. په ورځنیو 5 لوبو کې افغانستان 3 لوبې وګټلې چې تفاوتونه یې له زیمبابوې نه ډېر زیات و. افغانستان په دې بریاو سره وتوانېد په نړۍ کې په یو ورځنیو لوبو کې 10 مقام او په شلاوریزو لوبو کې 9 مقام خپل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مو مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتنه کړې چې دغه بریاوې د افغان ټیم د راتلونکي لپاره څومره ښه زیری ورکوي.
چې د افغانستان په کې په توپ سره د افغانستان کرکټ لوبډلې وشوه کوله چې د نړۍ ستر هیواد زیمبابوې مات کړي. تاسو ولیدل چې موږ دوه سیریزونه درلودل، 25 نړیوال سیریز د الکوزي او همداشان د شلاویز الکوزي جام سیالیو کې موږ زیمبابوې لوبډلې ته ماتې ورکړله. په لومړي کې تاسو ولیدل چې موږ په پرله پسې ډول باندې زیمبابوې په دوه لوبو کې ماته کړله، خو بیا لږ وروسته زیمبابوې هم خپل هڅه پیل کړله تر څو جام په خپل نوم کړي. افغان لوبغاړو پرېښودل چې دغه جام ترې وګټي. واقعا چې افغان لوبغاړو په خپل ځای باندې ډېره ښه وړتیا له ځانه وښودله او سره څنګ کې په شلاویز جام سیالیو کې هم تاسو ولیدل چې موږ لوبغاړو له ځانه ښه وړتیا وښوده، هر لوبغاړي په خپل ځای باندې نتیجه ښه وه او بالاخره دغه سیریز هم 2-0 باندې وګټه او انشاءالله چې
بله مننه. ښاغلی هوتک، افغان ټیم د دغو بریاو سره به بالاخره په نړۍ کې کوم کوم ځایونه واقعا خپل کړي او تر څومره پورې به په دغو ځایونو باندې پوخ ودرېږي افغان ټیم؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو ولیدل افغان کرکټ لوبډله په رینکینګ کې هم پورته لاړه، د کرکټ نړیواله شورا په درجه بندۍ کې هم ماشاءالله پورته ولاړله او همدا ډول ورته ویلی شم چې په راتلونکي کې موږ خورا مهمې لوبې په مخ کې لرو، لکه نړیوال جام همداشانتې نورې مهمې لوبې لرو. په هغې کې به د لوبغاړو روحیه ډېره ښه اوسېږي او سره څنګ کې چې د افغانستان کرکټ بورډ دا پلان لري تر څو په راتلونکي کې بشپړ غیتوب ترلاسه کړي، په هغه برخه کې دغه بریاوې ډېره مرسته زموږ سره کولی شي، د کرکټ نړیوالې شورا توجه موږ ته زیاتولی شي. او همدارنګه درته ویلی شم چې په کې چې موږ کومو بشپړ غړو هېوادونو سره لوبې ترسره کوو، هغوی هم نډخه کوي. ولې په دې چې هغوی ولیدل چې د افغان لوبغاړو کې وړتیا شته او دې وړتیا لري چې د غټو هېوادونو سره لوبې ترسره کړي، نو په بېلابېلو برخو کې انشاءالله زموږ سره مرسته کولی شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ پلانونه څومره واقعا هم پلي شوي دي؟ ځکه چې لا هم په ځینو برخو کې خلاوې موجودې دي، مثلا په هغه دوو لوبو کې په بیټنګ کې ضعیفه بیټنګ وشو. څومره به افغان کرکټ بورډ هڅه کوي چې دغه د اوسني ټورنمنټ که څه هم یو بریالی ټورنمنټ و خلاوې به ډکې کړي او راتلونکي نړیوال جام ته به چې بالاخره که احیانا نووزي له کوالیفاینګ راؤنډ نه د قوي ټیمونو سره به مخ کېږي، د هغوی سره به څه پلانونه لري او بالاخره څومره به دغه خلاوې ورډکې کړي افغان کرکټ بورډ؟
د افغانستان کرکټ بورډ هم همدا پلان ده چې دغه د بشپړ غړیتوب لرونکو هېوادونو سره چې لوبې اخلي ترسره کوي. دا په همدې په خاطر باندې تر څو د لوبغاړو په وړتیاو کې ښه والی رامنځته شي او د لوبغاړو هغه ځینې ستونزې چې په کومه برخه کې لري په هغه باندې کار وشي او تر څو په راتلونکي کې موږ زموږ لوبډله د ټولو تجربو څخه برخمنه شي، نو انشاءالله چې د خوب پرتله زموږ لوبډله کې ډېر مثبت تغیرات راغلي دي او افغان کرکټ بورډ پلان کې لري چې خپل لوبډلې لپاره هم نورې هم دغه شاتې لوبې په لاره واچوي.
مرکمو په ګډه واورېده. اوس به هم راشو د پاور لفټنګ اتل ولایت. د افغانستان د پاور لفټنګ ملي ټیم لوبغاړو د سوبروتو کپ کلاسیک اوپن لوبو چې نړیوالې لوبې وي لومړی مقام خپل کړ. دا لوبې د هند په جمشیدپور کې وشو چې افغان ټیم وکولی شول د 15 هیوادونو ترمنځ د سرو زرو 2 مډالونه او د نقره 1 مډال وګټي او اتلولي خپل کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. افغانستان د پاور لفټینګ ملي لوبغاړي د سپروتو کپ نړیوال جام وګاټه. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی د هند له جمشیدپور ښاره چې دغه سیالۍ هلته ترسره شوې وي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دغو لوبو کې د سرو زرو او د نقرې یو مډال ترلاسه کړ. نوموړي د هغو لوبغاړو نومونه واخیستل چې په دغو سیالیو کې د سرو زرو او نقرې مډال ګټلی. د دې لوبو د سرو زرو میډالونه صمد جلالي په 40 کیلو کې، عزیز احمد هم د سرو زرو میډال وګټه، شریف آرام د نقرې میډال واخیست، استاد وزیر سخی په 115 کیلو وزن کې د ماسترانو په کټګوري کې د سرو زرو میډال وګټه، جاوید رحماني په 140 مثبت کیلو کې د سرو زرو میډال واخیست، محمد الله کټوازی هم د ماسترانو په ډله کې په مثبت 140 کیلو ګرام وزن کې لومړی شو د سرو زرو میډال واخیست. د سوبروتو کپ کلاسیک لوبې د هند د کلکتې په جمشیدپور کې د جنوري له 15 تر 9 روانې وي چې پکې 15 آسیایي اروپایي او امریکایي هیوادونو برخه اخیستې وه. په دغو لوبو کې د افغانستان څخه 12 لوبغاړو او یو روزونکي یعنې د فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی برخه اخیستې وه. که څه هم افغان لوبغاړي له ډیرو امکاناتو برخمن نه دي، خو د پاور لفټینګ فدراسیون چارواکي وایي چې له ډیرو هڅو سره سره وتوانېدل دغه مقام ته ورسیږي. ښاغلی صدیقی وویل چې هغوی د دغو سیالیو لپاره شپږ میاشتې سخت تمرینونه کړي وو او لوبغاړي په قرنطین کې وو. دای وای که څه هم افغان لوبغاړي له ډیرو امکاناتو برخمن نه دي، خو له لوبو سره د مینې په خاطر دغه میډالونه افغانستان ته ګټلي دي. د یو افغان او بهرني امکانات په هغه حد کې د مقایسې وړ نه دي چې پرې خبرې وکړو. له شک پرته دا مستقیم تاثیر کوي په لوبغاړو باندې، خو دا چې په افغانستان کې له سپورت کولو سره مینه زیاته او هم د سپورتي ادارو رهبري سمه ده، دا د لامل شوی چې موږ تل په نړیوالو ډګرونو کې د پام وړ لاسته راوړنې وکړو. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي لوبغاړو نه یوازې د سوبروتو کپ ګټلی دی، بلکې څه وخت مخکې د امریکا په لاس ویګاس کې هم نړیوال اتلولي ګټلې وه. د افغانستان د پاور لفټینګ تنکی ځوانان په نړۍ کې لومړی او لوی عمر لرونکي ځوانان په نړۍ کې دریم مقام لري. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفي الله ستانکزی په پاک او بخونکي خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اورېدونکو سلام، هیله ده روغ اوسئ او د ککړې هوا له خطره مو ځان وساتئ چې نه ساتل کېږي. خپرونه په یوه درې کونجه میز پیلو، وګورو چې د میز ګډونوال څه بادوي.
خواږه اورېدونکو، نن مو خپل درې کونجه میز ته دغه ښاغلي رابللي دي. ښاغلی خارپاک صاحب، خاغلای ډیرانګل صاحب او خاغلای ریګی صاحب، ټولو ته خراغلاست وایم.